اکثریت سره د نوو انتخاباتو د ترسره کیدو پریکړه وکړه. په مصر کې دا اوومه ورځ ده چې مظاهرې دوام لري او د قزاقستان ولسمشر مخکې له وخته د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د نوي ولسي جرګې غړو وروسته له هغې چې د انتخاباتو په دوو دورو کې د خپل رئیس په ټاکلو ونتوانېدل، د رایو په اکثریت سره د نوو انتخاباتو د ترسره کیدو پریکړه وکړه. له پریکړې وروسته د ولسي جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني غونډه پای ته ورسوله او وی ویل نوي کاندیدان دې سبا خپل غوښتنلیکونه ور وسپاري.
صحبت خط نمرود نیست، فقط آجنده ما مشخص است. خواهش مدیم جلسه را سنه کنید.
سرور عثمانی وایی نن نور خبری بیخی نشی که ده اجنده معلومه ده نوی کاندیدان ده خپل غوښتن لیکونه راوړي. د ولسی جرګې په پریکړه کې دا څرګنده نشوه چې آیا هغه څلور کسان د ځانونو د بیا کاندیدولو حق لري چې د انتخاباتو په تیرو دوو دورو کې د غوڅ اکثریت په ترسره کولو نه دي بریالي شوي او که څنګه. په دې کسانو کې عبدالرب رسول سیاف، یوسف قانونی، عبدالظاهر قدیر او میرویس یاسینی شامل دي. لدی سره ولسی جرګې د سپینو او باطلو رایو د برخلیک په اړه چې په تیرو انتخاباتو کې د لانجې اصلي ټکی و هم پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال سید عبدالغفار سید زاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې 250 نورې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لغوه شي. افغان جمهور رئیس څو میاشتې مخکې د ټولو کورنیو او بهرنیو خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پریکړه وکړه، خو وروسته یې د نړیوالې ټولنې د فشارونو په نتیجه کې د بهرنیو ادارو او ناټو ځواکونو د ډیپوګانو د امنیت په برخه کې دغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د قانونو او مالیه وزارتونو د قانونو په عوایدو کې د لا شفافیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. چارواکي وایي د دې تفاهم له مخې به دواړه وزارتونه د قانونو د عوایدو د لا ښه راټولولو او د هغو په اړه د حساب ورکولو لپاره په یوه میکانیزم کار وکړي. د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی د دې تفاهم لیک په اړه خبریالانو ته وویل
در تفاهم نامه پر اساس وزارت مادون که یو تیم جوریگی او در طول عدف دار کرد چه دی اوائی جیران که شفافیت سمده چه مونگا تمون درو تقا شفافیت تمیش.
افغان چارواکی وایي د هیواد د قانونو د ویستلو لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي تر څو له هغو څخه په ګټې اخیستو سره د هیواد او خلکو اقتصاد پیاوړی شي. په زرګونو تنه د مصر په پایتخت قاهره کې راټول شوي او دا اوومه ورځ ده چې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی. اعتراض کوونکو د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې او دوی هیله مندي چې سبا ته به 1 میلیون خلک لاریون وکړي. اعتراض کوونکي د جمهور رئیس حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. مقامات وایي چې د پولیسو بیرته راتګ به لوټ او تالان پای ته ورسوي، خو رپورټونه وایي په قاهره کې پولیس چندان نه تر سترګو کېږي. څه باندې سل تنه د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د مصر په روانو ګډوډیو کې وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د پولیسو زیات پوځي عسکر ونیوه. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن دواړو د یو منظم انتقال په اړه خبرې کړې دي. یو محصل چې په سودان کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت د یکشنبه په ورځ په وحشیانه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی و د خپلو زخمونو له امله مړ شو. فعالان وایي د محصل چې محمد عبدالرحمن نومېده تېره شپه په روغتون کې سا ورکړه. د ځوانو اعتراض کوونکو سازمان په پایتخت خرطوم او د سودان په نورو شمالي سیمو کې د تونس او مصر له مظاهره کوونکو الهام اخیستی دی. مظاهره کوونکو د ولسمشر عمر البشیر پر ضد شعارونه ورکول. البشیر چې له څه باندې 10 کالو راهیسې قدرت په لاس کې لري د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په دارفور کې د جنګي جنایتونو او ډله ییزې وژنې په جرم تر تعقیب لاندې دی. په شمالي سودان کې د حکومت ضد مظاهرې له هغو لومړنیو نتیجو سره په یو وخت کېږي چې ښایي د دې هېواد جنوبي سیمو کې له شمالي سیمو د بېلېدو لپاره ډېرې رایې ورکړې شوې دي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر او تونس کې د دیموکراسۍ په لور د تګ لپاره د سوله ییز انتقال غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړو چې اسلامي بنسټپالې ډلې د دغو هیوادونو سرنوشت په لاس کې ونیسي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی نن وویل هغه مطمئن دی چې مصریان به د دیموکراسي او مدني حقونه وغواړي نه بنسټ پالنه. فراتینی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو وزیرانو له میاشتنۍ کتنې د مخه د خبرې وکړې. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د مصر په ګډوډیو سربیره په بروکسل کې د نننۍ کتنې په مهال د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د رژیم پر ضد بندیزونه هم وضع کړي. د رپورټونو په اساس د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې یو ځل بیا خپلو هیوادونو ته د لوکاشینکا پر دخولي ویزې بندیز ولګوي. د عکسالعمل د تیر دسمبر په 19مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې د مخالفینو او مظاهره کوونکو د ځپلو له امله ښودل شوی. په دې انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د ازادي راډیو ده د قزاقستان ولسمشر مخکې له وخته د جمهوری ریاست د انتخاباتو خبره وکړه، خو د انتخاباتو د ترسره کیدو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. نظربایوف نن د خپل هیواد د دولتي تلویزیون د لارې خبرې کولې. داسې ښکاري چې نظربایوف چې په راتلونکي میلادي کال کې د کار دوره ختمیږي، په راتلونکو څو میاشتو کې د انتخاباتو د ترسره کیدو اعلان وکړي. هغه په قدرت کې تر 2000 میلادي کال د پاتې کېدو لپاره ټول پښتنه هم رد کړه. تر دې اعلان د مخه د قزاقستان د اساسي قانون شورا هغه پلان شوی ټول پښتنه یا رفرندوم رد کړ چې تمه کېده د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمني به تر 2000 میلادي کال پورې وغځیږي، او یا کلن نظربایوف له 20 کالو زیات د قزاقستان د قدرت واګې په لاس کې لري. او پاکستانی چارواکي وایي دوه غبرګو بمی چاودنو نن په پیښور کې پولیس په نښه کړل چې د یو لوړ رتبه پولیس په ګډون یې 15 تنه ووژل. د سیمه ایز پولیس دفتر مشر شفقت ملک ویل په یوې زوروري حملې کې یو ځنوژونکي پر هغه موټر خپل بمونه منفجر کړل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د قومندانۍ مرستیال رشید خان پکې سپور وو. په پیښه کې رشید خان له درې نورو کسانو سره ووژل شو او 8 تنه نور ټپیان شول. دا پیښه د پیښور ښار ته څیرمه سیمه کې وشوه. څکم درې ساعته وروسته تر لومړۍ پیښې یو څه لرې واټن کې د پولیسو پر یو موټر چې ګزمې ته راوتلی و د سړک د غاړې بم والوت. په پیښې کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. پاکستانیو طالبانو د دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبرونو پای
په خبرونه کې د مصر پر حالاتو وروستي معلومات درکوو. نن په دې هیواد کې یو اربیا د حکومت ضد په پراخې مظاهرې روانې وي او اعتراض کوونکو د جمهور رئیس حسنی مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوله. په سیمه ییزو کورنۍ مسایلو کې به واوري چې د افغانستان ولسي جرګې په دې باندې موافقه ونه سوای کولای چې د جرګې رئیس به څوک وي، نو دا پریکړه د چهارشنبه لپاره ځنډولې ده. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار څخه د بیا رغونې د پروژو په اړه د شکایتونو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د رایو په دوو دورونو کې د خپل رئیس په انتخاب بریالي نه سول او په اکثریت سره د نویو انتخاباتو پریکړه وکړه. یعنی د جرګې د رئیس لپاره به نوي انتخابات کیږي او دغه انتخابات د چهارشنبه لپاره په پلان کې سوي دي. د ولسي جرګې په پریکړه کې دا څرګنده نه سوه چې آیا هغه څلور کسان به بیا هم د ځانونو د کاندیدولو حق لري کنه چې په تیرو دوو دورونو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نه سول. مخکې څلورو تنو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، ظاهر قدیر او میرویس یاسینی ځانونه د جرګې ریاست ته کاندید کړي وو او بریالي نه سول چې پوره رای واخلي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې پر همدې مسلې باندې بحث سوی دی. د ازادي راډیو خبریال بیل جریان رپورټ وړاندې کړی.
د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس د انتخاب لپاره دی د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې استاد سیاف او محمد یونس قانوني ونه توانېدل د دې جرګې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ریاست څوکۍ خپله کړي. د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې د غړو له ډیرو بحثونو او توندو نندریو نه وروسته د دې جرګې غړي آرامۍ او په ولسی جرګې کې د موجوده ستونزو حل ته راو بلل او د ولسی جرګې د غړو پریکړه یې داسې اعلان کړه. دیوی یو پر بل جدی انتقادونه کول او له تاوتریخوالی ډکه خبرې د اسلامي اصول له مخې سمکار نه دی. هڅه وکړی چې د حل خلاره پیدا کړی. کوم کسان چې د ورسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ځانونه کاندیدوي یو ورځ ورته وخت ورکوي چې کمپاین وکړي. د وکیلانو د پریکړې له مخې به سبانه بل ورځ انتخابات وشي. په ولسی جرګې کې د شنبه له ورځې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر ناندری او بحثونه روان دي. په لومړي سر کې د جرګې ریاست ته څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو دوه تنه یې پاتې راغلل او دوهم پړاو انتخابات د ښاغلي قانوني او استاد سیاف ترمنځ وشول چې یوه هم لازمې رایې ترلاسه نه کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب د څرنګوالي پر سر د دې جرګې غړو د یک شنبه په ورځ هم ډېر بحثونه وکړل، خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د دې جرګې ځینو غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې پر یو بل سخت او جدي انتقادونه وکړل. حتی د دې جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني هم له دې انتقادونه څخه لرې پاتې نه شو. د هلمند ولایت استازی نسیمه نیازی د ولسی جرګې موقت رئیس او ځینې نور وکیلان د ستونزو په جوړولو تورن کړل.
وکی صاحبانو غواړم چې یو زره فرهنګ پارلماني مراد کړي. دا د قومنداني ځای نه دی، داغه قومنداني دورې ختم شوې. نور موږ دیموکراسي ته ځو، باید قانون حاکم سي. په دې دربدر او بیچاره ملک باندې د رئیس صاحب د داخلي دندو د اصول پر اساس د اساسي قانون څخه د سرغړونې پر اساس دی باید د دې وظیفې څخه لطفا سبکدوش شي.
د ولسی جرګې د غونډې په پریکړه کې و نه ویل شول چې آیا استاد سیاف او محمد یونس قانوني هم کولای شي د چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې بیا ځانونه کاندید کړي او کنه. خو د ولسی جرګې موقت رئیس ښاغلي عثماني د دې جرګې له غونډې نه وروسته خبریالانو ته په ډاګه کړه چې پرته له ښاغلي قانوني او استاد سیاف اته تنو وکیلانو د ولسی جرګې ریاست ته ځانونه کاندید کړي او ښایي چې د چهارشنبه تر ورځې دا شمیر نور هم زیات شي. محمد سرور عثماني د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په کېدونکو انتخابات توکي یو ځل بیا هم د ورته ستونزو در پیدا کېدو احتمال رد نه کړ.
پر همدې مسله د سیاسي چارو لوی وکړ پو اجمل سہیل سره احمد تکل شغیدلې.
اجمل سہیل، ستاسو په نظر په ولسی جرګه کې د روان حالت تاسو څه ډول ګوري او ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې پارلمان نشي کولای د یو مشر په ټاکلو کې بریالي شي؟
افغانستان په ټولو عموراتو کې کوم وخت کې چې حقوقي لحاظه نیمګړتیاوې موجودې وي او ستونزې موجودې وي، بیا بالاخره دغه حقوقي پرېکړې او حقوقي تصمیمونه بیا سیاسي لور ته روان. او د بل مهمه مسله دا ده چې له بده مرغه زموږ هېواد افغانستان د درېمې نړۍ هېوادونو د جمع نه ده، او په درېمې نړۍ کې اکثره سیاستوال خپل مټ باندې تصمیم نشي نیولی، خپل مټ باندې پرېکړه نشي کولی. او ډېرې دې پرېکړه د بلې ځای نه ورته اشاره کوي چې باید د هغې په مطابق باندې کار وشي. نو څه چې فکر کوم هدف پورې فکر کوم، ځینې کانګرسې دا وجود درلودلی چې دغه پارلمان باید د حکومت پر خلاف باندې جوړ شي تر څو د حکومت یا د ولسمشر دغه صلاحیتونه محدود کړي او توازن د قوې منځ ته راوړي. دا یو اخ نو بل مسله دا چې بیا په دې کې بیره یو ایرانی لا بیا نو یا د ایران په لور اشخاص او افرادو پارلمان ته لار پیدا کړه. دا ښکاري چې په داخله د پارلمان کې یو بنبست او یو کرکیچ روان دی او دې لاملونه زیاتره حقوقي نه دي بلکې سیاسي او د سیمې هېوادونو ځنې د اول لاس هېوادونو سره اړه لري.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل سہیلو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
په داسې حال کې چې نړیوال وایي په افغانستان کې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به ډیره پاملرنه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې او د بیا رغونې پروګرامونو ته کیږي، په ننګرهار کې د بیارغونې د پروګرامونو د ارتیا خبره سوي ده. د ازادي راډیو خبريال محمد داود وفا له هغه ځایه رپورت لري.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د ولایتي پرمختیایي کمیټې په غونډه کې له مرسته کوونکو موسسونو د سپین غره په لمنو کې د هغه یولسو بندونو د جوړولو غوښتنه وکړه چې په 5 کلن پراختیایي پلان کې شامل دي او د بخور تر څنګ د برېښنا په تولید کې هم اغېزمن دي. ننګرهار والی وویل
زموږ په انکشافي پلان کې باید اولنۍ درفه نګار کې د بندونو او د برق ستونزه باید راغله. موږ د یولسو بندونو او د برق ستونزه باید راغله. دا به اولنۍ موږ د بندونو شرزادو د خمګانیو دوه سړک قرارداد کړی و. هغه الحمدلله اول په شرزادو او خمګانو کې امنیت راغلی دي. باید هغه دوه سړکونه شروع شي. دا باید ته وپیارتي او هغه شرکتونه د پروګرام مخته یوسي.
ننګرهار والی دغه راز د بیسودو په پلو د ګڼې ګوڼې په وجه د یو بل پلو د جوړېدو او د هوایي ډګر د دویم سړک د کار د بشپړېدو غوښتنه هم لرله. د امریکا په مشرۍ د ننګرهار د ولایتي بیارغونې د ډلې مشر کرنیل انډرسن وویل له اړوند ادارو سره به دغه موضوعات تعقیب کړي او د ټاکل شوي پلان مطابق به مرستې ولګوي. ده وویل کرنیل انډرسن وایي هغه پلانونه چې په دغه غونډه کې مطرح شول باید له اړوندو وزارتونو نه پاس کړای شي. ده وویل وزارتونه په دې اړه تروسه هیڅ تګلار نه لري او که هغوی په جریان کې وانه چول شي کله کله بیا په ځینو ځایونو کې تکراري پروژې تطبیقیږي او ځینې نور ځایونه بیا له پروژو نه پاتې کیږي. انډرسن وویل ننګرهار پیارټي به په دې برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د سیمه ییز دفتر مشر هم په دغه غونډه کې د کډوالو د ښارګوټو د پراختیایي پروژو د تمویل ژمنه وکړه. د ننګرهار ولایت خلک غواړي چې دا مهمې پروژې باید عملي شي او یوازې د جلسو او کانفرنسونو تر سرحده محدودې پاتې نه شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
او اوس هم راځو د پاکستان پر حالاتو باندې یو بری مسلې ته. د پاکستان په پاکستان کې د یو امریکا د متحدو ایالاتو د قونسلګری د یو کارکون کې په محکمه باندې خبري است. دغه د امریکا د قونسلګری دغه کارکون کې په پاکستان کې د قتل او په دی وطن د وژلو په دسته کې د لاس لرلو په تور باندې محکمې ته درول سوی وو. خو په پاکستان کې نن د پاکستان د امریکا د حکومت په ضد باندې مظاهره وسوه. دا چې دغه مظاهره څه ډول سوی دی احمد تکل رپورت لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د لاهور د پولیسو د قماندان اسلم ترین په حواله وایي چې د لاهور په مرکزی برخه کې په دې مظاهرو کې د 1500 او 2000 ترمنځ خلکو ګډون کړی وو. د یکشنبې ورځې مظاهره د جماعت دعوت په غوښتنه چې افراطي ډله ګڼل کیږي بلل شوی وي او اصلي هدف یې د پاکستان په اساسي قانون کې اسلام ته د سپکاوي د جزا په قانون کې چې مرګ دی د احتمالي تعدیل پر ضد اعتراض وو. خو ډېر شمېر ویناوالو له دې موقع څخه په کار اخیستو په لاهور کې د امریکایي ډیپلومات لخوا د دوو کسانو د وژنې په اړه خپله غوسه څرګنده کړه. یو امریکایي ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی د تیرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه موټر سایکل سپاره په دې ګمان چې د ده د تښتولو نیت لري په ډزو ووژل. د جمعیت العلماء اسلام ګوند یو مسؤول مقام حافظ حسین احمد د دې مظاهرو په بهیر کې خبرداری ورکړ چې که حکومت له نیول شوي امریکایي سره غیر قانوني مرسته وکړي نو دوی به په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د جمهوري ریاست ماڼۍ محاصره کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په دې اړه فیصله باید د پاکستان محکمې وکړي او له دې پرته بل هیڅ راز پریکړه به دوی ته د منلو وړ نه وي. د جماعت اسلامی ډلې یو مشر سید منور حسن د پاکستان پر حکومت انتقاد وکړ چې ډیپلوماټانو ته ولې د وسلو د ګرځولو اجازه ورکوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې یاد شوی امریکایي ډیپلوماتیک مسؤلیت لري او په غیر قانوني ډول نیول شوی او باید ژر تر ژره خوشي شي. خو پاکستان وایي چې دا مسله باید د محکمې له لارې حل شي. امریکایي چارواکي وایي تورن د ځان دفاع کړې ده ځکه هغه دوه تنه وسلوال کسان چې د وروسته په ډزو ووژل د ده د موټر خواته په حرکت کې وو. خو په دې اړه یو لړ پوښتنې هم شته او هغه دا چې دې سړي د امریکا په سفارت کې څه دنده لرله او بل دا چې ولې وسله ورسره وه. په دې برخه کې د ابهام له وجې پاکستانی رسنیو داسې اوازې خپرې کړي چې تورن امریکایي به یا د سی آی کوم اجنټ وي او یا د کومې خصوصي امنیتي کمپنۍ قراردادي. ځینو په دې اړه هم شک څرګند کړی چې تورن ډیپلوماتیک مسؤلیت لري کنه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې هڅه وکړه چې په دې اړه یو څرنا واچوي. په بیان کې ویل شوی چې تورن امریکایي د سفارت د تخنیکی او اداري څانګې کارکونکی دی او د ویانا د کنوانسیون لمخه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري، خو دا ډول حقوقي استدلال عامو خلکو ته چې اکثریت امریکایان نه خوښوي او خپل حکومت څخه هم له امریکا سره د اړیکو له وجې ناراضه دي ښایي قناعت ورنشي کړی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي دا پراخ اعتراضونه به د نوموړي امریکایي ډیپلومات د خوشی کولو لپاره د پاکستان د حکومت ستونزه نور هم زیاته کړي. آژانس زیاتوي دا لنجخی چې له پاکستان سره اړیکي چې واشنگتن یې له القاعده شبکې سره په جګړه کې د ځان مهم متحد بولي څومره نازک دي.
مخکمه وویل چې په پاکستان کې د افراطي اسلامي ډلو په غوښتنه د نن مظاهره سوی دی، خدا مظاهره د یک شنبه په ورځ سوی او زرګونه کسان واټونو ته راوتلی وو د خپل مخکنی تیروتنې په خاطر معذرت غواړم. او د نړیوالو مسلو په پیل کې به مصر ته ولاړ سو. په مصر کې مظاهره چانو د مظاهرو په اومه ورځ نن دوشنبه تر وی نامعلوم مودې پورې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې دراتلونکي سه شنبه په ورځ به د 1 میلیون مظاهره چانو په ګډون یو لاریون پایل کړي. دراتلونکي سه شنبه په ورځ په مصر کې د دولت ضد خونړیو مظاهرو یوونی پایلي پرکېږي. دا چې په مصر کې وروستي تحولات څه دي، سلطان محمد سرور دغه پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
د مظاهرو یو ترتیبونکی عید محمد د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ د 1 میلیون مظاهره چانو د راوتلو پروګرام لري. د ویل چې مونږ ترې وی نه معلومه مودې پورې د عمومي اعتصاب فیصله هم کړی ده. لومړی د تیر یک شنبه په ورځ د سویس ښار د کانال کارکونکو د اعتصاب غوښتنه وکړه. محمد عید وویل چې دوی د سویس له کارګرانو سره یو ځای عمومي اعتصاب پیلوي او تر څو چې دوی غوښتنې نه وي ترسره شوي اعتصاب به دوام ولري. په داسې حال کې د دولت ضد مظاهرې نن ومی ورځ ته داخل شوې. سلګونو مظاهره چیانو تیر ټوله شپه د قاهرې په مینس کې په تحریر میدان یا د ازادۍ په میدان کې تیر کړه. مصری لیکوال سحر الموجی چې په روانو مظاهرو کې ګډون لري او سیاسي فعال هم ده، د مظاهرو په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
ننوي المبيت في الشارع الى حين رحيل هذا النظام الفاسد.
مونږ تر هغې چې دغه فاسد نظام له منځه تللی نه وي په سړکونو کې شپې ورځې تیروو. دغه فاسد نظام چې د کورنیو چارو وزارت بدماشان یې په مونږ راخوشې کړي دي. مظاهره چان وایي چې هغه یو شمېر بدماشان چې له پولیسو سره ارتباط لري په هیواد کې د بې نظمیو او د خلکو د ویرولو لپاره یې په لارو او کوڅو کې په چور تالان لاس پورې کړی دی. روانې مظاهرې له 1.5 کلونو راهیسې په مصر کې ساری نه لري. محمد البرادعی د اتمي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده، د حکومت د مخالفو ډلو لخوا ټاکل شوی دی چې له دولت سره خبرې وکړي. د تیر شپه د تحریر په میدان کې مظاهره چانو ته وویل چې نوې دوران پیل شوی دی، دوی په روغ لار روان دي او د دوی شمیر د دوی قوت او زور څرګندوي. بلخوا د اخوان المسلمین د ګوند چې فعالیت په مصر کې رسمان ممنوع دی، دوه مشران عصام الوریان او سعد القطاطنی چې د یکشنبه په ورځ له بنده خوش شول، دوی هم مظاهره چانو ته ویناوې وکړې. دوی وروسته له دې له زندانه ووتل چې ساتونکو پولیسو د زندان ساتنه پریښوده. العریان وویل چې دولت د خلکو د پاڅون د مخنیوي لپاره خپل ټوله وسه وکړه، خو دوی د مرګ ژوبلې په ګاللو سره سره په خپل عزم کې راسخ دي. جمهور رئیس حسنی مبارک چې د خپلې 1.5 کلنې واکمنۍ په دوران کې د لومړي ځل لپاره د خلکو له پاڅون سره مخامخ دی، په واکې د پاتې کېدو په هیله یې د لومړي ځل لپاره خپل مرستیال وټاکه. د نوې حکومت هم ټاکلې دی، خو مظاهره چان نه یوازې د غټاکنې نه مني بلکې د ټول نظام د ړنګېدو چې په سر کې حسنی مبارک دی غوښتنه کوي. جمهور رئیس حسنی مبارک د استخباراتو مشر جنرال عمر سلیمان خپل مرستیال ټاکلې، د ملکی هوایي چلند وزیر احمد شفیق یې نوې صدر اعظم ټاکلې او جنرال مراد موفی یې د هیواد استخباراتو نوې مشر ټاکلې دی. وروسته له دې چې په تیرو 2 ورځو کې پولیس له کوڅو او سړکونو لري شوي وو او په ځای یې د اردو ځواکونه په مهمو ځایونو کې ځای پر ځای شوي وو. روسي رپورټونه وایي چې د الګولې زد پولیس له تیرې شپې راهیسې یو ځل بیا سړکونو ته راوتلي دي. رپورټونه وایي د مصر پر روانو مظاهرو کې چې د تیرې سهشنبې ورځې راهیسې پیل شوي دي، لږ تر لږه 125 کسان مړه شوي. په تیرو دریو شپو کې د شپې له مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګول شوی، خو مظاهرو بیا هم دوام وکړ. ګڼ هیوادونه خپل اتباع له مصر باسي. امریکا په قاهره کې د خپل سفارت د کارکوونکو کورنیو ته اجازه ورکړې چې له مصر ووځي. امریکا او اروپایي اتحادیه په مصر کې د قدرت د منظم انتقال غوښتنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون له 5 خبری تلویزیونونو سره په بیلابیلو مرکو کې د مصر د وضعیت په اړه خبرې وکړې. America's message has been consistent. We want to see the America پیغام تل داوچی مون په مصر کې آزاد او عادلانه انتخابات وګورو او هیل لرو روان جریانات په دغه سي یو نتیجې تمام شي. That will be one of the outcomes of what is going on in Egypt right now. د ایتالیا بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتيدي د اروپאי اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو میاشتنی غونډه ته ویل چې د یو پوره ډاډمن دی چې د مصر ولسبا ولسواکي او مدني حقوق غوړکړي او نه افراطیت او بنسټپالي. خو بلخوا د اسرایلو یوې ورسپانې رپورت ورکړی دی چې دغه هواد مشرانو د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د سیمې د آرامي او ثبات لپاره د مصر د جمهور رئیس حسنی مبارک له انتقاده ډډه وکړي. ها آرتس ورسپانه د اسرایلو د یو لوی چارواکي له قوله لیکي چې د اسرایلو بهرنیو چارو وزارت د شنبې په شپه د امریکا، کاناډا، چین او روسیې په شمول په لسو هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته یو خاص پیغام واستوه. د اسرایلو د دغه مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ویل شوی دی چې په دغه پیغام کې په مصر کې په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. خو بلخوا په مصر کې د روانو مظاهرو ملاتړ ورځ تر بلې زیاتیږي. عمر شریف د نړیوال سینما مشهور هنرمند او ستوري هم د یو کسانو تر څنګ ودرېده چې له واکا د جمهور رئیس حسنی مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي.
په مصر کې حالات شیبه په شیبه تغییر کوي. په مصر کې د وروستیو حالاتو د معلوماتو لپاره هم د اوسره سره رضوان مراد په سټوډیو کې دی. رضوان مراد تقریبا لس کاله په مصر کې اوسېدلې او په قاهره کې 2 کاله د ازادي رادیو خبريال پته او هلته زده کړې کړې دي او د مصر په سیاسي او ټولنیزو حالاتو باندې معلومات لري. رضوانه، نو ورستي معلومات څه دي؟
ورستي معلومات د جلالزی چې اوس هم د قاهره په غلوي میدان کې چې دوی ورته د تحریر میدان وي چې کوم ستراتیژیک اهمیت لري، په هغه کې لسګونه زره مظاهری چان اوس هم راټول دي. د غراس په نورو خارونو کې هم راټول دي او تر اوسه پورې دوی په خپل غوښتنو اوسې تقریبا غوښتنه سره یو شوې د واغدا چې ترسو پورې چې د مبارک نظام د هغه ملګری د هغه سلاکاران لواک لري شوې نوي دوی بخپل مظاهرو ته دوام ورکړي. یعنی باوجود د دې سره لدې چې حسنی مبارک نوې حکومت تشکیل کړ دی، حکومت نن لوړ مراسم تر سره کړل او ځینې داسې کسانې په حکومت کې ټاکل چې هغه د خلکو یو څه یعنی ملاتړ هم لري، خو بیا هم خلک د دارت کړي ده او خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. که څه هم چې مظاهرې په هغه شان چې د تیر جمعې او د شنبې پورې زکوي په هغه اندازه لوي دي، خو بیا هم کافی زیات خلک شته. لکه څنګه چې تاسو په روان خبرونه کې ویل چې دوی سبا سه شنبه د یو ملیونی مظاهره غوښتنه کړې ده او غواړي چې خپل شوار سره یو ځای کړي. یعنی دوی شوار دي چې په عربي ژبه کې ورته ارحلوي، یعنی لاړ شي، یعنی نور دوی مبارک نه وړي. دغه وضعیت تر اوسه پورې 7 په سادلته د بدلیدو په حال کې.
نو د مصر د نفوس په اړه ځینې منابع وایي چې د مصر نفوس تر 80 میلیونه زیات دی او سبا ته به دوی دا اعتراض د 1 میلیون کسانو په شمول باندې کوي. او د دې خلکو شمول په دا اعتراضي لارینون کې تاسو فکر نه کوئ چې ډیر کم دی نسبت ودی نو مصر نفوس ته؟
او هیڅ کله هم ټول نفوس مظاهرو ته نه راوځي.
پاغ نفوس کې خو حتی لسمه برخه هم نه ده نفوس،
لیکن دا کافی لوی رقم دی. یعنی ډیر زیات خلک دی. یو میلیون کسان کله چې د نظام په خلاف مظاهره کوي د دې یو میلیون خلکو تر شا خلک ولاړي. د غراس په داسې خوم نه کیږي چې ټول خلک د مصر راوځي او لارو کوڅو ته پغه وخت خو سیستم او ټول یعنی هواد فلج کیږي. اما که یو میلیون واقعي وتواني د مظاهره چانو د غوي تنظیمون کې چې یو میلیون کسان روباسي، بیا به هم د دې ویروي چې د مبارک نظام بلې اولي یوستین سره مخ.
بالکل. خو زما دا سوال او زما ټول اندیشنه ده چې لکه څنګه چې رپورټونه وایي چې د مصر مظاهره مثلا سودان کې بیا ورسته په یمن کې دا ټول اعتراضونه له تونس څخه الهام اخیستای. تونس کې خو کامیاب سول ولسمشر وتشتید او نوی نظام حاکم سو. فکر کوي مصر کې بمداسي وسی کبه ونس بل اخره
ډیر زیات کتون کې په دې نظر دی چې ترسو پورې پتونس کې حمله کثرنګ چې اوریدونکو ته معلومه ده ترسو چې پاوس د هغه مملکت یعنی د مصر پاوس کچیرته د مبارک خلاف شو د مبارک خلاف درید او اروپאי ټولنو په سر کې د امریکا متحده ایالات کسین سراغ ورکی یعنی مستقیما او پوازیه توګه او ای چې مبارک ته چنور بسته په هغه صورت کې باید مبارک نظام نشټینګي
او دا خو معلومه ده چې مبارک او پاوس دوارنج دې ملګری دي
مبارک د پاوس ډیر لوی جنرال پات شوی د هوایي ځواکونو مشر د اسرایلو په جنگ کې د مصر لپاره کافی لا سرورنې درلودي نو پاوس تر اوسه پورې له هغه سره ده
مننه رضوانه ازادي رادیو درنو دوستانو د دې ساعت ورستي خبری مجله پښتو بل خبری مجله مو دریده زرغونه منګلی وړاندې کوي د نن ورځې لپاره او د نن ماښام د خدای په امان
شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم در جریانی مجله مشنوین که اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کردن تا به روز چهارشنبه بار دیگه برای انتخاب رئیس جرگه رای گیری کنن ولی هنوز معلوم نیست که آیا افرادی که تا دیروز برای ریاست ولسی جرگه کاندید بودن چانس دارن که خود باز کاندید کنن یا نه از رابطه و همکاری طالبان با زنای خارجی در شمال افغانستان هم میشنوین ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
سرخط خبرها ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید را انتخاب کند وزارت داخلی افغانستان میگوید تا اکنون 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور منحل شده است و کابینه تجدید نظر شده مصر امروز توسط حسنی مبارک رئیس جمهوران کشور مراسم تحلیف را بجا آورد مشروع خبرها ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید را انتخاب کند بحث ها به هدف چگونگی انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه از ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز آغاز شد اما پس از نزدیک به 1.5 ساعت این بحث ها بدون نتیجه به پایان رسید محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان پس از رای گیری اعلان کرد که انتخاب رئیس مجلس بر روز چهارشنبه برگزار می شود و کاندیدان جدید می توانند در خلال یک روز درخواست های خود را به هدف نامزدیشان ارائه کنند از روز شنبه به این سو دو دور انتخاب برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان ادامه داشت اما نتیجه به امراه نداشته است وزیر معادن افغانستان میگوید که از این پس تمامی عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسائل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالیه افغانستان تحویل داده خواهد شد. وحید الله شهرانی این مطلب را امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر مالیه افغانستان در کابل ابراز کرد و افزود
تفاهمنامه به خاطر بهتر ساختن و شفاف ساختن جریان عواید معادن به وزارت مالیه یا به خزانه دولت است و این چند موضوع را در بر میگیره که خیلی باید تازه ساخته شود شفاف باشد ظرفیت تکنیکی مامورین وزارت معادن توسط امکان وزارت مالیه بالا برود
در این حال دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان که قرارداد را در این زمینه با وزیر معادن افغانستان امضا کرد گفت که وی تقاضا دارد تا برای شفافیت عواید همه ادارات دولتی و جلوگیری از فساد باید چنین اقدامات را اتخاذ کنند وزارت داخلی افغانستان میگوید تا اکنون 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور منحل شده است. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله امروز در یک نشست خبری گفت کار برای انحلال 52 کمپانی دیگر به شمول 7 شرکت امنیتی که وابسته به مقامات دولتی است ادامه دارد. به گفته مقامات وزارت داخله افغانستان در نتیجه انحلال این کمپانی های امنیتی بیشتر از 2000 میل اسلحه سبک و سنگین جمع‌آوری شده و در شاراها نیز امنیت بهتر برقرار شده است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در جریان چند روز گذشته 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی تا 20 سال محکوم شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشر شده آمده است که 12 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های 20 سال و باقی افراد از 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. به گفته این مرکز 17 نفر به اتهام انتقال 1.5 تن تریاک و سایر مواد مخدر در ولایات هلمند، نیمروز، فاریاب، هرات، ننگرهار، بدخشان و تخار بازداشت شدند. و مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که یک گروه 4 نفری از روبایندگان را در این ولایت بازداشت کرده و 2 تن از افراد را نیز از چنگ آنها رها کردند. یک منبع ریاست امنیت ملی در ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد از داخل یک خانه فعالیت های خود را تنظیم میکردند. به گفته مقامات ریاست امنیت ملی، 2 تن از افرادی که در چنگ این گروه قرار داشتند از 5 ماه به این سو ربوده شده بودند و در شرایط بد نگهداری میشدند. گفته شده که از نزد این گروه 4 فری تحقیقات ادامه دارد. و حالا خبرهای منطقه و جهان. تلویزیون دولتی مصر میگوید که کابینه تجدید نظر شده آن کشور امروز توسط حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مراسم تحلیف را به جا آورد. این اقدام در حال صورت میگیرد که تظاهرات بر ضد حسنی مبارک وارد هفتمین روز شده است. حبیب العدلی وزیر داخلی مصر که به بهرمی معروف است، اکنون از مقامش برکنار شده و محمود وجدی یکی از افسران متقاعد به حیث وزیر داخلی مصر تعیین شده است. همچنان فیلد مارشال حسین تنتاوی به حیث وزیر دفاع و احمد ابوالغاید در مقام وزارت خارجه آن کشور باقی ماندند. بر اساس گزارش‌ها هزاران تظاهرکننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کرده و شمار زیادی دیگر شب را با وجود قیود شبگردی در سرکای آن کشور سپری کردند. اعتراض کننده ها خواهان برکناری حسنی مبارک پس از 30 سال ریاست جمهوری وی در مصر هستند. آنها در تظاهرات عمومی در کشورشان درخواست کردند و انتظار می رود تا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در آن کشور صورت گیرد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز 7 روز گذشته علیه رژیم حسنی مبارک بیش از 100 تن در مصر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند دو بم امروز پلیس آن کشور را در شهر پشاور هدف قرار داد. در نتیجه این رویداد 5 تن به شمول یک مقام ارشد پلیس کشته شدند. شفقت ملک یک مقام پلیس محلی گفته که یک انتحار کننده موتر رشید خان معاون سرپرست پلیس شهر پشاور را هدف قرار داد که در نتیجه او با 3 تن دیگر کشته شدند. در این رویداد 7 تن زخم برداشتند. تقریبا 3 ساعت بعد از آن یک انفجار کنار سرک موتر پلیس را هدف قرار داد که در نتیجه یکی از مامورین امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حادثه را به عهده گرفتند. رئیس جمهور قزاقستان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در آن کشور شده است. اما نورسلطان نظربایوف در این سخنرانی تلویزیونیش تاریخ را برای برگزاری انتخابات اعلان نکرده است. او همچنان پلان اصلاحات را به خاطر تمدید کارش تا سال 2020 میلادی به حیث رئیس جمهور که توسط پارلمان آن کشور پیشنهاد شده رد کرد. من به حیث رئیس جمهوری که به شکل دموکرات انتخاب شدم به خاطر منافع کشورم فیصله کردم تا اصلاحات را به اجرا نگذارم. پیش از این شورای قانون اساسی قزاقستان اصلاحات پلان شده در قانون اساسی آن کشور را در همین مورد رد کرده بود. در آغاز همین ماه پارلمان قزاقستان اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را تصویب کرد و به این ترتیب دوره کاری نظرباریوف برای یک دهه دیگر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از این اقدام رهبری و پارلمان قزاقستان شدیداً انتقاد کردند. نورسلطان نظربایوف 70 سال است که در 20 سال گذشته قزاقستان را رهبری کرده است و انتظار می‌رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دیدار امروزشان در بروکسل تحریم‌های را علیه رژیم الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس وضع کنند. بر اساس گزارش‌ها وزرای خارجه این اتحادیه می‌خواهند تا یک بار دیگر ممنوعیت روی ویزای دخولی لوکاشینکا و سایر مقامات بلاروس وضع شود. این عکس‌العمل به دنبال انتخاب مجدد الکساندر لوکاشینکا به عنوان رئیس جمهور بلاروس و سرکوبی مخالفین و تظاهرکننده ها در انتخابات 19 دسامبر صورت می گیرد. در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، مقامات بلاروس به روز شنبه 7 تن از زندانیان به شمول یک نامزد انتخابات ماه گذشته را رها کردند، اما گفته می شود که آنها تا هنوز هم در خانه هایشان نظربند هستند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه رای گیری می کنند. تعداد از زنان خارجی در ولایت کندز با طالبان فعال در این ولایت رابطه داشته و همکاری نمودند.
ولسوالی داشت ترچی گفتن که 4 نفر از پاکستانی ها بودن، زنایشان روسیه بودن و همین جنی کارو هستی.
گفته می شود مقامات افغان به یک رای حل به بنبست موجود ترانزیتی میان افغانستان و ایران دست یافتند. تحولات اخیر در مصر را هم دنبال می کنیم، ما را هم رای کنید. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین روز آغاز رسمی کار خود هم موفق به انتخاب رئیسی جرگه نشدند. در جلسه عمومی امروز فیصله شد تا به روز چهارشنبه بار دیگر به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری شود. گفته شده بحث های امروزی اعضای ولسی جرگه نسبت به دو روز گذشته تندتر بود، اما محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه از این وکلا خواست تا برای حل مشکل موجود به آرامی رای حل مناسب را دریافت کنند. در رابطه به انتخاب رئیس ولسی جرگه دیروز هم بحث های زیاد صورت گرفت اما بی نتیجه ماند. در این حال شماری از نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز رئیس موقت ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که محمد سرور عثمانی نتانسته وظیفه خود به درستی انجام بدهم. عبدالرب رسول سیاف گفت که آقای عثمانی باید مطابق به صلاحیت های رئیس موقت اجرات کنند.
جناب رئیس موقت مجلس هم پیشنهاد مییست که از اداره مجلس به طرف قماندانی نره. دیروزی یک بحث بود، بعد او را جمع بندی میکرد و باز به اساس فیصله شما حکم را صادر میکرد. هیچ جمع بندی نشده، خیست از جای خود صدا کرد سبا انتخابات هست. قماندانی نکنین جناب رئیس هم. ای اعضای منتخب ولسی جرگستن از طرف موکلین خود از طرف مردم افغانستان آمدن.
قابل ذکر است که در فیصله جلسه امروز ولسی جرگه به صورت واضح گفته نشد که آقای سیاف یا قانونی میتونن باز هم خود برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد کنن یا نه. از طرف دیگر محکمه اختصاصی بر رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدهای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان گفته که قرار است بررسی دوسیه های نامزدهای معترض 12 ولایت کشور آغاز شود. رئیس محکمه امروز در نشست خبری در کابل گفت که 3 وکیل برنده که مدعی علیه قرار گرفتند بر جوابگویی به محکمه احضار شدند. همکار منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان انتخابات ولسی جرگه برای 3 تن از وکیلان برنده این انتخابات جلب فرستاده است. رئیس محکمه اختصاصی نامی از این وکیلان برنده نبرد، اما گفت که ممکن این وکیلان از ولایت‌های فاریاب، تخار و پکتیکا باشند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض میگوید که در حال حاضر دوسیه های نامزدان معترض 12 ولایت مورد بررسی قرار میگیرد.
هاغه ولایتونه چه اختصاصی محکمه
ولایاتی که اجالتا بررسی دوسیه های مربوط به انتخابات در آن از سوی محکمه اختصاصی مد نظر گرفته شده است اینها اند: کابل، ننگرهار، کندهار، کندوز، هرات، بلخ، بغلان، فاریاب، زابل، هلمند، سمنگان و بدخشان.
سمنگان او بدخشان.
رئیس محکمه اختصاصی میگوید هرگاه با فرستادن 3 جلب این 3 وکیل برنده به محکمه حاضر نگردند، محکمه در غیاب آنان فیصله خواهد کرد. آقای حقیق میگوید که هیئت متشکل از 15 ارگان دولتی برای رسیدگی دوسیه های نامزدان مربوط به این 12 ولایت گماشته شده است. صدیق الله حقیق میگوید که از 3 روز به این سو به کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستادند تا همکاران آنان در این 12 ولایت برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض کمک نمایند. اما تا اکنون کمیسیون انتخابات برای این محکمه جواب ارائه نکرده است. صدیق الله حقیق در ادامه گفت:
مخکې دوی دا وعده کړی وه چې مونږ
پیش از این مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده کرده بودند که با ما همکاری میکنند، اما گفته بودند که از عهده همکاری کامل که شامل تمام ولایات شود و در آمدن نمیتوانند. بنابراین از ارسال مکتوب ما به این کمیسیون 3 روز میگذرد. فقط ما در انتظار دریافت مکتوب از جانب کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که به اساس آن با ما در مرکز و ولایات همکاری شود.
خواستیم در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشدیم.
در ارتباط با مسائل مربوط به ولسی جرگه کشور باید گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه خلاف مواد قانون اساسی کشور است و اعتبار ندارد. دو سلسله موجود اعضای مشران و جرگه افغانستان اخیراً رئیس و هیئت اداری خود انتخاب کردند. این در حالی است که تا حال رئیس جمهور کرزی 34 تن از اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی نکرده. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت که نیاز است تا انتخابات در حضور همه اعضای مشران و جرگه صورت بگیره. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
در حالی که اعتراض ها در مورد تعیین رئیس و سایر اعضای هیئت اداری مشران و جرگه صورت می گیرد، هیئت جدید اداری مشران و جرگه می گوید انتخابات بر اساس قانون اساسی صورت گرفته و این فیصله نهایی و غیر قابل تغییر است. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
تعامل وارد پارلمانی هم است که چیزی که در مجلس فیصله شد او به معرض تطبیق می رود. برگشت و تعدیل در او وجود نداره و این اساس ای فیصله مجلس فیصله نهایی است، دائمی است و به این برگشت وجود ندارد. دوستایی که انتصابی معرفی میشوند حق دارند که عضویت مجلس احراز بکنند و کسب بکنند در کنار اعضای منتخب با وظایفی که به او متعلق میشه، با وظایفشان که در سیق قانون گذاری است، نظارت است و نمایندگی از مردم است، ادامه بدهند.
مشران و جرگه افغانستان با دو ثلث مجلس به تازگی رئیس و هیئت اداری مشران و جرگه را انتخاب کرده است، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که گزینش رئیس و هیئت اداری مشران و جرگه در حالی که یک ثلث آن ناتکمیل است، خلاف قانون است و باعث می شود که یک ثلث مشران و جرگه از دادن حق رأی محروم بمانند. گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد میگوید:
آنان هم از جمله سناتوران هستند، حق کاندید شدن و رأی دادن را دارند. اگر قانون اساسی رعایت شود، باید انتخابات دوباره برگزار شود. حداقل به خاطر گزینش رئیس باید انتخابات دوباره شود. اما در مورد معاونین می شود که همه سناتوران و شمول سناتوران انتصابی به توافق برسند.
مشران و جرگه افغانستان 102 عضو دارد که یک ثلث آن از طریق انتخابات شوراهای ولسوالی ها، ثلث دیگر آن از طریق انتخابات شوراهای ولایتی و ثلث باقی مانده آن از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان سناتوران انتصابی معرفی می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت قنداز گفتند تمام ساحات این ولایت از حضور طالبان مسلح پاک سازی کردند. قمندان امنی قنداز بر رادیو آزادی گفت که عملیات را که از دو هفته به این طرف برای تصفیه این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت آغاز کرده بودند تا هنوز ادامه دارد. به گفته قمندان امنی قنداز، مقاومت مسلحان از طرف مخالفین وجود ندارد، اما اونا به عملیات جستجو و پاکسازی راه‌ها از ماین‌های کنار جاده ادامه میتن. مل پاسوال عبدالرحمن سید خیلی بر رادیو آزادی گفت که تعداد از زنای چیچنیایی هم در ولایت موجود هستند و با طالبا همکاری دارن. همکارم قادر حبیب این مصاحبه را با آقای سید خیلی انجام داده و در مورد همی زنای چیچنیایی که گفته شده با طالبا همکاری دارن از آقای سید خیلی پرسیده.
پوری کسانانی که از طالبا سرگروپ های طالبا برای ما تصمیم شدن، اونا گفتن که در اینجا که چیچنیا بودن، خانمایشان هم بودن و خانمایشان اینجا یکان واسکت و منسازی از خانه میکنن دوزما میرفتیم یه عملار انجام میدادیم. بنان وقتی ساعت تصفیه شدن، شاید که زنها در لباس زنانه در جاهای مخفی بوده باشن، اما در جستجوی دقیقی که ما پشت خانما بگردیم ما قدر دقیق کار کرده به این خاطر نمیتونیم که عنانات افغانستان است. اگر خانمه را هم اگر تلاشی کنیم بسیار مردم بد میبره، انتباه بد میگیرن، به این خاطر شرط دادم لباس خانم‌ها دادم خاطر خانم ها باشن.
چه تعداد از این خانم های چیچنی احتمالاً موجود باشن در ولسوالی دشترچی؟
ولسوالی دشترچی گفتن که 4 نفر از ازبکستانی ها بودن، زنایشان روسیه بود، روز بودن و همین جنی کار وقتی.
چه تعداد از خارجی ها در ولایت قندوز در امرای طالب هستن؟
در حدود 30 و 35 قرار راپوری که ما داشتیم از در حدود 30 و 35 خارجی ها دیگه بودن دیگه. حال خود دوستای تحت کنترل ما دیگه نمیشون کدام طرف اونا فرار کردن، باید دقیق شناداریم و استعدادی که در جنگ کشته شد و استعدادش فرار کرد.
چی تعدادشان کشته شده به نظر شما؟
چه در اون قندوز که کشته شده باشه در حدود 1-8 نفر کشته شده باشه.
از کجا هستن این خارجی ها؟
طبیعی تاجیکستان است، طبیعی نوبت گرفته بود، طبیعی ازبکستان است، وزیرستان شمالی پاکستان است.
شما چی فکر میکنین مخالفین مسلحی که فرار کردن منطقه رو ترک گفتن اینا با کدام مناطق دیگر رفته باشن؟
یک تعدادی که خورده کوچکش بوده باشه فیلن که تحصیل شده میرن نمیخوانا پنهان هستن سلاحشون مخفی کردن که ما آدرس داریم و سلس داریم و شیرهایشون تمامش سبت هست که در خانه هاستن پنهان هستن جسجو داریم فیدا بکنیم. یک تعداد شکی نیست که به طرف برکه و اشکمش فرار کرده باشه، یک تعدادش تمام لباس های زنانه و گپا به طرف پاکستان و طرف های بیرون برامده باشه. منطقه ساها و منطقه هم یک قسمت وجود داره در جاهای مختلف پنهان. ما در جستجوی ارگانای کشفیم هست که تا بتانی پیدا کنیم.
مصاحبه بود با عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنیه ولایت قنداز. قابل ذکر است که یکی از قمندانای سابق طالبان به نام ملا جمال الدین در مصاحبه با تلویزیون محلی دولتی قنداز حضور زنای مسلح خارجی در بین طالبای مسلح را تایید کرده. جمال الدین که قمندان یک گروه 30 نفری طالبان بود همچنان گفته که تعداد از زنای چچنیایی با طالبای افغانی ازدواج هم کردند. پیش ازی هم مقامات افغان در مورد فعالیت نهضت اسلامی ازبکستان و جنگجوی القاعده در شمال کشور ابراز نگرانی کرده بودند. در شمال کشور میمانیم و با جنجال‌های امنیتی این مناطق. افراد مسلح صبح وقت امروز بالای یک رادیوی محلی در ولایت بغلان حمله کرده، محافظ استیشن رادیویی را لتو کوب کردن و هم وسایل تکنیکی ایرادیو را تخریب کردند. گفته میشه که استیشن رادیویی در گذشته مورد تهدید اعضای حزب اسلامی قرار گرفته بود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان و جزئیات بیشتر.
اولی ساعت 2 شب یک گروپ مسلح حمله میکنند بالای رادیوی ما در بغلان صنعتی، گارد دفتره بسیم برق بسته میکنن و لطکوب میکنن و بعد از بلافاصله میپردازن به از بین بردن وسایل تکنیکی. تمام آنچه که چی وسایل تکنیکی چی اسنادی که داخل دفتر داشتیم همه ایشا خرد و ریز میکنن، کاملا مطمئن میشن کار دیگه از کار افتیده و در ختم از این ترانسمیتر که ما امروز نشرات میکردیم و یک آرشیف بزرگ که تمام برنامه ما در روز اخیره شده بود او را با خود میبرن.
آقای جهش همچنین گفت نشرات رادیو پیمان که از حدود 5 سال بدین سو ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی و فابریکه قند را زیر پوشش داشت، همیشه برنامه های مختلف دینی، تفریحی و امثال انها را به نشر می رساند و افزود از مدت بدین سو تهدیدات تلفنی را مبنی بر توقف برخی از برنامه هایشان دریافت می کردند، ولی از اینکه ساحه زیر پوشش امنیتی بود گمان نمی کردند که تهدیدگران دست به کار زده بتوانند.
خب با توجه به تهدیدات امنیتی که از قبل ما داشتیم، هم از لحاظ از اینکه شما شاید در جریان باشین که بغلان نام ترین مناطق در شمال دی وقتا به حساب میره، و هم از اینکه مستقیم به تماس می شدن فعالین بخصوص حزب اسلامی که اگر فلان 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 برنامه را شما توقف نمیتین ما اقدام میکنیم و این رادیو را منهدم میسازیم. ما فکر میکردیم که با توجه به موقعیتی که ما داشتیم و ساحه البته تحت پوش مسئولین امنیتی بود، از این خاطر ما فکر میکردیم که این تهدیدات مخالفین شاید در قالب یک تهدید باقی بمونه و اینا قادر نخواهد باشن که بتونن عملی را انجام بدن یا کدام اقدام مستقیم کنن، ولی امشب نشان دادن که با گذشتن از موانع امنیتی میتونن که اینا رسانه ها را در هر جایی که باشه مورد تهدید قرار بدن و فعالیت شب متوقف بسازن.
اما حزب اسلامی تا هنوز در مورد ابراز نظری نکرده، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیوی آزادی گفت که انکار کار آنها نیست و آنها نمیخواهند رسانه ها را مورد حمله قرار بدهند. در همین حال جنرال جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بغلان در این مورد بر رسانه ها از آغاز تحقیقات جدی صحبت کرده و گفته است که آنها این قضیه را تا روشن شدن آن دنبال می کنند.
پلیس باید در همچون موارد دست به اقدام کنه که ما بسیار اقدام جدی کردیم. امی اکنون که شما گپ می زنیم یک تیم بررسی ما با شمول مدیر جنایی ما و نموج است و قضیه سخت تحت تحقیق و بررسی ما جریان داره. انشالله نتایجش در آینده نزدیک شما می بینین که یک نتیجه به دست خواهد آمد.
در ولایت بغلان افزون بر یک رادیو و تلویزیون دولتی 5 رادیوی غیر دولتی فعالیت داشت که از این میان رادیو پیمان مورد حمله قرار گرفت و از نشرات باز ماند. گفته می شود با اوجگیری بدامنی ها در ولایت بغلان که از آن دو سالی می گذرد، رسانه ها و خبرنگاران در اینجا مواجه با موجی از مشکلات مانند تهدیدات امنیتی، خودسانسوری و بسا مسائل دیگری که همهشان رنج آور برای آنها می باشد مواجه می باشند. به خصوص خودسانسوری که برایشان دردی درون سوزی است و تا حال نتوانستند علاج برای آن پیدا کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:55 دقیقه شام است. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری و از تظاهرات وسیع در مصر مشنویم. تظاهرات ضد حکومتی در مصر ادامه داره و وارد هفتمین روزش شده و گفته میشه فردا بیش از 1 میلیون نفر قرار است مظاهرات شرکت کنن و خواهان ورود تغییرات در حکومت او کشور شوند. همکارم قادر حبیب امی حال در سدیوس و جزئیات بیشتر داره. قادر جان لطف کنین و بگوین که چی گپ های نو است مصر.
بله، اگر از نو شروع کنیم، قسمی که میبینیم ساعت فعلا 6:55 دقیقه به وقت افغانستان است. یک ساعت قبل به وقت افغانستان، البته به وقت محلی مثل ساعت 3 بعد از ظهر قیود وضع شده برگشت و گذار تا ساعت 8 صبح آینده. اما قسمی که تازه ترین گزارش ها از مصر میگه و در تصاویری که از برخی از تلویزیون های بین المللی به نشر میرسه میبینیم هنوز هم هزاران نفر در میدان تحریر قاهره جمع هستند و اینا همه خواهان برکناری حکومت خود البته رئیس جمهور حسن مبارک هستند، در حالی است که رئیس جمهور حسن مبارک حکومت خود به صدر اعظم برکنار کرد و حکومت هم ملغا قرار داد و صدر اعظم جدید احمد شفیق حلف وفاداری یاد کرد و امروز حکومت کابینه جدید هم معرفی کرد. در کابینه جدید قسمی که دیده میشه چهره های سابقه و پست های کلیدی در جای خود باقی ماندن، به استثنای وزیر داخله حبیب العدلی که معترضان یک مخالفت عمدهشان هم با حبیب عدلی بود و همچنان وزیر مالیه و وزیر فرهنگ در سابقه در کابینه فعلی نمیبینیم، به استثنای اونا دیگه وزرا در جای خود هستن. به جای حبیب عدلی محمود وگدی که یک جنرال اردو می باشه و اردو بیشتر قسم گفته شده با مبارک نزدیک است و وفادار و همچنان با مردم مصر نزدیک هستن، از اون خاطر اردو در جاده هم منتشر شده. وزیر خارجه احمد ابوالغیت و وزیر دفاع جنرال حسین تنتاوی هم در وظایفشان باقی ماندن. قسمی که شما هم اشاره داشتین، معترضان خواستار تظاهرات یا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در مصر شدن و امروز هم هزاران نفر در شهرهای مختلف مصر از جمله سوئیس، دمنهور، اسکندریه راهپیمایی های اعتراض آمیز را برای انداختند و تا قیود نادیده گرفتن. بعد از ساعت 3 هم براپیمایی و شعار به خاطر برکناری حسن مبارک سر می دادن و تعداد تلفات به اساس آژانس خبری رویترز 138 نفر تا هنوز کشته شده. البته از جایی که هرج و مرج بیش از حد است و تنش هم همچنان، رقم دقیق تلفات نمیشه که در حال حاضر گفته شده که چی تعداد از افراد کشته یا زخمی شده.
بله. قادر جان، در مورد حالت که در مصر جریان داره، غرب چی عکس العمل نشان داده؟ زیرا کشورهای غرب اغلب در برابر چنین تلاطم ها عکس العمل یا مثبت یا منفی نشان میتن. عکس العمل غرب در برابر حالات جاری در مصر چیست؟
بله، بالعموم اظهاراتی که مقامات غربی داشتن در ارتباط به وضعیت مصر، اونا گفتن که از یک انتقال منظم حمایت میکنن و از اصلاحات در مصر حمایت میکنن. در گزارش هایی که ما داریم، مثلا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از رئیس جمهور اسلام مبارک خواسته تا گفتگوها را هرچی زودتر با مخالفین حکومت برا بیاندازه و گفته که شکایت مشروع مردم باید پاسخ پیدا کنه. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم 5 مصاحبه داشت در با روزنامه های با خبرگزاری های مختلف.
بله بله.
و گفت که اونا هم از روند انتقال سالم حمایت میکنه.
ولی وقت ما با پایان رسیدیم که تانا قطع کنم. ساعت نزدیک 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شده ایم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.